په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. په هرات کې پرون په 2014 کې 4 کسان وژل سوي او 28 نور چپیان سوي دي. د طالبان استخباراتي چارواکي وایي چې دواړه 14 پرون ماښام پر شپږو بجو د هرات ښار د جبرائیل ناحیه په یو تفریحي پارک کې وسوي. په ځینو نورو راپورونو کې د وژل سوو کسانو شمیر 15 شول سوی دی. نن په افغانستان کې د روژې لومړۍ ورځ اعلان شوه. محلي رسنیو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د اعلان پر اساس خبر ورکړی چې نن د وري 14مه د 1443 هجري قمري کال د رمضان المبارک له لومړۍ نیټې سره برابر ده. رسنیو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس زیاتوي چې د روژې په مبارکه میاشت کې به په دولتي ادارو کې رسمي کار د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماپښین 23 بجې به دوام کوي. د سیف الله رؤوف پونم افغان امریکایی او د انیس خلیل پونم په امریکا کې دیره یو بل افغان پروند طالبانو لبنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون په یو بیان کې تایید کړی چې دواړه کسان خوشی سوي او امریکا ته تر روانېدو مخکې قطر ته رسیدلي. هغه زیاته کړې چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅکله د منلو وړ نه دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی خبرداري ورکړې چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتک په حال کې دي د بشپړې غمیزې د ایجاد په حال کې دي. زیلینسکی تیر شپه د اوکراین وګړو ته په خپله ویډیوي وینا کې وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین په ډیرو برخو کې حتی د پوینا د کورونو په شاوخوا او مړو کې ماینونه ایښي دي. د اوکراین ولسمشر خبرداري ورکړ چې په کلابند سوي ښار ماریوپول کې انساني بحران په ژور کېدو دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې ورکړي. دغه وزارت پرون په ویلامیا کې ویلي په دغو وسلو کې بي پيلوټ الوتکې د میزایلو دستګاوي زغرول وسایت نور مهمات او پوځي تجهیزات شامل دي. روس له هغه چې روسي د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ. د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.15 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو ژمنه کړې ده. په روسیه کې یو نوی نظر پښتنه شي چې د اوکراین د جګړې تر پایل وروسته د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ملاتړ شمیر زیات شوی. د لاوادا سنټر په نامه ادارې په هغه نظر پښتنه کې چې تیره چهارشنبه خبره کړې شول سیوی چې په سلو کې اتیا پښتل سو کسانو په اوکراین کې د پوتین د اقداماتو ملاتړ کړی. دا د فبروري پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لاوادا ادارې لومړی نظر پښتنه ګڼل کیږي. دغه نظر پښتنه د مارچ له 24مه تر 30مه پورې په روسیه کې د 1,862 کسانو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ برابره شوې ده. دا ته بجو د دې یو ساعت خبرونې په راپورونو کې د دغه مسایلو تفصیل هم اوري. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې افغانستان باید هیر نه سي. په بل راپور کې خوست کې د پانتون د فارغانو حال اخلو چې خپلې غوښتنې مطرح کوي.
د مسؤلو چارواکو څخه هم غوښتنې دا دي چې موږ ته د کار زمینه سازي وشي.
یو امریکایي وګړي چې افغانستان کې تښتول شوی پرون په یو ویډیو کې د خپلې ازادۍ غوښتنه وکړه. په بل راپور کې اوري
مبارکي میاشتې د روزې په راتګ سره هم قیمتو کې تفاوتونه ډېر زیات راغلي. ټول په مجموع کې قیمتونه ډېر لوړ شوي.
کرملین پر اوکراین تور لګولې چې ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر یوه زیرمه یې برید کړی او زیرمې اور اخیستی. ولایت په ولایت پروګرام چې د لوګر پر وضعیت پکې خبرې سوي د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خبرونې دراپورونو برخې ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه ښوولې. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مشرې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې او هغوی ته د نړیوالې ټولنې د مرستو له سپارلو مخکې د نجونو د تعلیم او په نورو ټولنیزو برخو کې د ښځو د حقونو ضمانت ورڅخه وغواړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې لا هم د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره یو فرصت شته، خو وایي چې دا د ریڅه په ډیره چټکۍ سره په بندېدو ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مشرې مشرا یمینی پرون د دې سازمان پر ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه تقریبا ترې تمې شوي دي. د میرمن یمینی په وینا په دې ډله کې 2 میلیون نجونې چې په خوندزیو کې د شمولیت لپاره نمونه لیکلی وو، شاوخوا اته اتیا زره محصلانې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کولې، او خورا زیاتې میرمنې چې دندو ته له راستنېدو څخه راګرځول شوي، لکه قاضیانې، څارنوالانې، د امنیتي برخې جګپوړې چارواکې، معلمانې او نورې ښځې شاملې دي. د بخنې د نړیوال سازمان دا چارواکي وایي د طالبانو دا ډاډ چې دا ځل ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکوي نه یوازې تشې خبرې دي، بلکې په دې توګه یې یو څه نور وخت ضایع کړ څو ښځې له سیاسي او ټولنیز چاپیریال څخه نورې هم څنډې ته کړي او پر کور یې کینوي. مشرا یمینی وایي د وري په درېمه طالبان له خپلې هغې مخکینۍ ژمنې په شا شول چې ویل یې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکو نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکوي. نوموړې د کورني تاوتریخوالي د قرباني میرمنو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او وایي په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تشدد د قرباني ښځو او نجونو لپاره حیاتي خدمات هم له منځه تللي دي. د بخنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د څنګ مشره مشرا یمینی وایي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته د دې ډلې میرمنو د خوندیتوب سیستم له منځه یوړ او د ټول هیواد په کچه د امن خونې بندې کړې. دا له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هرې ممکنې لارې پر طالبانو فشار راوړي څو د تعلیم، کار او په نورو ټولنیزو چارو کې د برخې اخیستو په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. میرمن یمینی وایي که یو ځل طالبان د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي او په رسمیت وپیژندل شي، بیا به دا چانس ډیر لږ وي چې د نجونو او ښځو د ټولو حقونو په برخه کې خبرې ورسره وشي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې افغانستان باید له پامه ونه غورځول سي. د دې سازمان مشر په یوه اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
سره لدی چې نړیوالو سازمانونو په تیرو څو میاشتو کې له افغانستان سره د زیاتو بشري مرستو د ترسره کیدو راپورونه خپاره کړي دي، خو لا هم د مرستې اړمنو بې وسلو کسانو ته نه رسیږي. لال محمد د لغمان ولایت اوسیدونکی دی.
باور وکړه که پاوت وروسته اغېستې بدل ته راځي، بیا هغه کم خلک چې اړمن دي واقعا نو ضرورت لري په دې نه
تخ. د هرات ولایت اوسیدونکی بصیر روانو بشري مرستو ته په اشاره سروي دوسلی د وړو غړی مرستې تر لاسه کړي.
شوې مرستې ډېرې کمې دي او زموږ په څیر کورنۍ چې اته نفره یو ستونزې مو ډېرې دي، قرضدار یو، قیمتي اوج ته رسېدلې او ګزاره نه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په وی اعلامیه کې چې خبره کړې، د دغه سازمان د مشر انتونیو ویتورینو له قوله لیکلي سره لدی چې نړۍ اوس مهال له نورو بحرانونو سره مخ ده، خو افغانان هم باید په دې سخت وخت کې له یادونه ایستل شي. ښاغلي ویتورینو په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي او خپل مرستو ته دوام ورکړي. د هغه دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې په سویس کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د برېټانیا، جرمني او قطر په همکارۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت او 4.4 میلیارد ډالر مرستو راټولولو په اړه آنلاین ناسته ترسره شوه. طالبان بیا د نړیوالو مرستو نه هرکلی کوي او وایي چې اړمنو ته د مرستو په رسولو کې جدي دي. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
موږ د مرستو په ویش کې او د مرستو په منظم شکل باندې خلکو ته په رسولو کې جدي یو. زموږ ټول ادارې موظف شوي دي چې هم سروې ښه سروې وکړي او دقیقې وکړي همرسه ټول اړمن خلکو ته ورسي.
ورسله هغه چې د طالبانو په واکمنۍ دوه سره د امریکا لوري د افغانستان شتمنۍ کنګل او د نړیوالو هیوادونو سازمانونو لوري له افغانستان سره مرستې ودرېدي، دغه هیواد کې خلک له سخت اقتصادي کړکیچ سره مخ او بیکاری خپل اوج ته ورسیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې څخه لرې پاتې نه سي او په دې هیواد کې روان حالات باید په دې ډول دوام ونه کړي. په دې اړه په متحده ایالاتونو کې د چین سفارت په یو بیان کې چې پرون خپور سو جزئیات ورکړي. نور لیسمت ساروان.
د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان باید په یو ناکام دولت بدل نشي او باید له نړیوالې ټولنې څخه په څنډه کې پاتې نشي. وانګي چین ته د طالبانو د حکومت د پلاوي له سفره وروسته په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه څرګندونه وکړه. وی ویل چې د طالبانو د سرپرست حکومت اساسي غوښتنه رسمیت پیژندنه ده، خو د په وینا د نړیوالې ټولنې لپاره هم دا د پاملرنې وړ مسأله ده.
چین د افغانستان د یو ګوندی او دوس هیواد په توګه په دې باور دی چې افغانستان باید پرې نه خودل شي چې په یو ناکام دولت بدل شي او په هیڅ صورت باید له نړیوالې ټولنې څخه څنډې ته پاتې نشي. افغانستان د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکیل وو او له نړیوال اقتصادي پرمختګ څخه شاته پاتې شوی دی.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل د طالبانو د حکومت چارواکو له دوی سره د خبرو پر مهال د خپلو ژمنو پر عملي کولو ټینګار وکړ. له نړیوالو او ګاونډیو هیوادونو سره د تفاهم او ملاتړ هیله درلوده او غوښتنه یې کوله چې په نړیوالو تفاهمونو کې د دوی په اړه مثبتې خبرې وکړي. خو ښاغلی وانګ وویل د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون نړیواله ټولنه هم خپل اندیشنې لري او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه تمه لري چې ژر تر ژره د انتقال پروسه بشپړه کړي او د ملي پخلاینې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو، نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار او په نورو برخو کې عملی اقدامات وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په وینا د طالبانو حکومت د دې لپاره چې په رسمیت وپیژندل شي باید له طبیعي لارو پر مخ ولاړ شي. وانګي زیاته کړه چې د هیله مند طالبان به په دې برخو کې عملی او د منلو وړ ګامونه واخلي. طالبانو اووه نیم میاشتې مخکې پر قدرت ولکه ټینګه کړه خو د دوی حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
چلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپارو میترو او ریدالای سن. یو امریکایی وګړي چې په افغانستان کې تښتول شوی وو پرون په یو ویډیو کې د خپلې ازادۍ غوښتنه وکړه. مارک پریریچس دوه کاله مخکې له کابله تښتول شوی وو او ګمان دادی چې په دې کار کې د حقانی شبکې لاس وو. نور جزئیات له احمد تکلنه.
په افغانستان کې یو تښتول شوی امریکایی وګړي په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون نیویارکر مجلې خپور کړ د خپلې ازادۍ لپاره د مرستې غوښتنه کړې. مارک فریریچس دوه کاله مخکې د 2000 کال د جنوري په 1 په کابل کې تښتول شوی وو او باور دادی چې په تښتولو کې د حقانی شبکې لاس وو. فریریچس په دې ویډیو کې چې د په وینا د نومبر په 28 ثبت شوې ده د یوې تورې پردې مخې ته ناست دی او افغاني جامې اغوستې دي. نوموړی په خپلو خبرو کې وایي چې په ډېرې حوصلې سره خپلې ازادۍ ته انتظار دی او د طالبانو د حکومت له مشرانو غواړي چې خوشي کړي او اجازه ورکړي چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د تښتول شویو کسانو ویډیوګانې عموما په دې مقصد خپرېږي چې ثابته کړي دوی ژوندي دي او د خوشي کېدو لپاره یې د خبرو امکان برابر کړي. خو د مارک فریریچس په قضیه کې تر اوسه معلومه نه ده چې د دې کار هدف څه و. نیویارکر مجله چې دا پیغام یې پرون خپور کړ وایي دا ویډیو یې په افغانستان کې له یو نامعلوم کس څخه ترلاسه کړې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال بیرو یا اف بی آی د دې ویډیو د اصلیت په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د فریریچس خور کارلین کاکورا بیګا په یو بیان کې وویل چې د دې ویډیو د خپرولو په خاطر له طالبانو څخه خوښه ده. نوموړي زیاته کړه چې دا د دوی د پخوانیو څرګندونو علني ثبوت دی چې ورورې ژوندی دی. د فریریچس خور د متحدو ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو پر وزیر انتونی بلینکن غږ وکړ چې د دې د ورور د خوشی کولو لپاره هڅه وکړي. د فریریچس ویډیوي پیغام پرون په داسې حال کې خپور شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سیف الله رؤوف په نوم د یو امریکایي افغان او په امریکا کې د میشت بل افغان انیس خلیل د خوشی کېدو خبر ورکړ. امریکایي چارواکي وایي دوی دواړه اوس قطر ته رسیدلي او وروسته به امریکا ته ولاړ شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ځینو افغان میرمنو په ټولنیزو شبکو کې د ښځو د تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین چې په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی ځینې ښځې په کې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په برخه کې فشار راولي. دا هم په دې اړه جزئیات
طالبان با بستن درب مکاتب دخترانه ضربه جبران ناپذیری به یک نسل از زنان
دا د سمیره خاموش غږ دی. دا یو له هغو میرمنو ده چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې په کمپاین کې برخه اخیستې. اغلې سمیرا وایي په طالبانو د نړیوال لخوا د فشارونو په خاطر په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
هیچ گروه ایمانی پیشرفت زنان شده نمیتواند.
هیچ یوه ډله د نجونو د تعلیم مخه نسی نیولی. نجونې حق لري چې تعلیم وکړي او خپلې لوړې زده کړې سرته ورسوي. دغه ډله باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي تر څو د راتلونکي لپاره ښې مورګانې واوسي.
مادران خوب برای اطفال فردا باشند.
دغه کمپاین چې په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی یو شمیر میرمنې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو په طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په برخه کې فشار راوړي. په پاکستان کې میشت افغانه میرمن شهناز جسور وایي طالبان له دې کار سره غواړي له نړۍ باج واخلي او دغه چاره د نجونو له راتلونکي سره سیاسي لوبه ده.
ما فراخان ویډیو کوتاه دادیم.
د موږ موخه له دې کاره دا ده چې د نړۍ او خلکو پام دې برخې ته راوګرځوو. په طالبانو باید فشار راوړل سي تر څو د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. د موږ یو نسل بې تعلیمه پاتې کیږي، د دې لپاره چې د موږ یو نسل بې سواده پاتې کیږي.
له بلې خوا بیا د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې د مشرتابه لخوا د امر وروسته به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هر وخت د اسلامي امارت رهبری او مشرتابه حکم وسی نو هغه محل به انشاءالله لوم نه تر 12 ټولګي پورې د نجونو ټول ښوونځي پرانستل سي.
طالبانو د روان لمریز میاشت په دومه د نجونو په وړاندې د ټولو ښوونځیو د پرانستلو خبره وکړه، خو په سبا د تعلیمي کال پیل سره لشپګم ټولګي پورته خزینه زده کوونکو ته ښوونځیو ته د ننوتلو اجازه ورنه کړه. د طالبانو دغې کړنې په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوسم یو بهرنی مسله چیړو. کرملین پر اوکراین تور لګولی چې ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر یوه زیرمه یې برید کړی او زیرمې اور اخیستی دی. د اوکراین دفاع وزارت د دې برید په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو د اوکراین د ملي امنیت شورا دا ادعا رد کړې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
که ثابته شي چې د اوکراین سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر تاسیساتو برید د اوکراین پوځ کړی، نو دا به پر دې هیواد د روسیې له یرغل وروسته د روسیې په خاوره کې د اوکراین لومړی حمله وي. همدارس دا به له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل وي چې د روسیې پر قلمرو له بهره برید کیږي. پر ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ظاهرا د اوکراین د سرحد په 25 کیلومترۍ کې پراته بیل ګورود ښار ته نږدې چاودنې او د اور لمبې ښکاري. په نورو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې ګنې یو هلیکوپټر دې ښار ته نږدې یو توغندی فایر کوي. د بلګورود والی ویاچسلاو ګلاتکوف وویل هلیکوپټر یې وروسته له دې چې په ټیټه ارتفاع کې له سرحده تیره شوه دا توغندی وویشت. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د تیلو د دې تاسیساتو دوه کارکوونکي ټپیان شول. د اوکراین د دفاع وزارت ویاند له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د دې پیښې په اړه له مستقیمې تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې اوکراینی ځواکونه د روسیې پر ضد پراخ دفاعي عملیات کوي. مګر د اوکراین د ملي امنیت د شورا رئیس اولکسی دانیلوف وروسته د روسیې دا ادعا په کلکه رد کړه. نوموړي وویل چې روسیا د نامعلومو دلایلو په اساس د دې حملې تور پر اوکراین لګوي، خو زیاته کړه چې دا ادعا له حقیقت سره سمون نه لري. د روسیې د تیلو شرکت روس نفت چې دا تاسیسات ملکیت دی په یو رسمي بیان کې ویلي دي چې په دې اور پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو د پیښې د دلایلو په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. له دې سره په یو وخت کې د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي دي چې دا پیښه د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو پر روان بهیر ناوړه اغیز کولای شي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. پر روانو لسو دقیقو کې د راپورونو په بل ټولګه کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته مو اجمل ان هر کله کوم. د روژې د میاشتې په را رسیدو سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د تیرو ورځو پرتله د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې بای کنټرول او د احتکار مخه ونیسي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه ویل سوداګرو یو وخت چې پروژه کې کما ګټه واخلي.
د کابل خار د اتمی ناحیه د خوراکي توکو د پلور یو بازار دلته راغلی یو شمیر خلک وایي چې روژې ته د تیاری په خاطر په سودا پسې راوتلی دي. خو له دې ډلې حسیب الله شکایت لري چې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي.
په کابل کې د خوراکي موادو قیمتونه ډېر زیات لوړ شوي دي او د مبارکې میاشتې د روزې په راتګ سره هم قیمتو کې تفاوتونه ډېر زیات راغلي. ټول په مجموع کې قیمتونه ډېر لوړ شوي دي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي یما د طالبانو له حکومت غواړي چې بیې کنټرول او د احتکار مخه ونیسي.
طالبان ته پکار ده چې د روژې مبارک میاشت په درشل کې باید نرخونه کنټرول وکړي تر څو خلک وکولی شي چې خپل اړتیا او ارتزاقي مواد یو اندازه اخلي.
په افغانستان کې هر کال د روژې په را رسیدلو سره په بازارونو کې د توکو بیې لوړیږي چې دا کار خلک اندېښمنوي. دوی په سوداګرو انتقاد کوي چې د توکو بیې لوړوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي همدا روانه ونی د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې پروژه کې له خلکو په توکو کې کمه ګټه واخلي. د دغه خونی سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته وویل
موږ پرون هم خوراکي موادو اتحادیه سره بحث درلودی. اتحادیه د مسؤلینو سره مو په دې باره کې خواهشتنې وکړې چې تاسو باید نرخونه خلکو ته په ډېر ارزانه او ښه قیمت باندې باید خلکو ته ورسوي.
خو ښاغلی مومند وویل چې سوداګر هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي لکه د نړۍ هیوادونو ته د پیسو د لیږد په برخه کې او د سیمې په بازارونو کې د وړو او غوړیو د بیو لوړوالی. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزی وایي دوی به په روانه میاشت کې د توکو بیې کنټرول کړي.
سږ کال د روژې میاشت داسې مهال را رسیږي چې موږ لا د مخه نرخ پاڼې ورکړي دي او انشاءالله د توکو د بیو د کنټرول په برخه کې د اسعارو نرخ ته په پام سره به داسې کیږي چې له خلکو سره ظلم ونه شي.
خو نوموړي ونه ویل چې له سرغړوونکو سره به څه ډول چلند کیږي. سږ کال په افغانستان کې روژه داسې مهال را رسیږي چې د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې. خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او په لوړه بیه د توکو د اخیستلو توان نه لري. د خوراکي توکو د یو شمیر هټیوالو په خبره د یوې بورې 50 کیلویي وړو بیه چې تیره اونۍ 2250 افغانۍ وه اوس 2450 افغانۍ شوې. یو 14 لیټره ټیم غوړي له 2600 څخه 2250 افغانۍ ته پورته شوي او د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ چې تیره اونۍ 2500 افغانۍ وه اوس 2650 افغانۍ ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ وسیدونکو وایي په تیرو شلو کالونو کې د نړیوالو په مالی مرسته د کونړ پر لوی سیند و پاخه پلونه جوړ شول خو د نه پاملرنې او نه ساتنې په وجه درې اوبو ویجاړ کړل او که د پاتو سمه ساتنه او پالنه ونه شي نو هغه هم د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دي. نور په دې رپورټ کې اورو.
د کونړ وسیدونکو وای پر لوی سیند ورته د نړیوالو مرستندویانو لخوا د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شوی چې ورته د استنادي او محافظوي دیوالونو د نشتون په وجه درې اوبو نړولي او د پاتې پلونو یو شمیر ستنو ته هم اوبو کندې جوړې کړې دي چې ورسره د ړنګېدو ګواښ مخ پر زیاتېدو دی. محمد موسی د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي
کونړ ولایت کې وو پلونه او چې د وو پلونو څخه درې پلونه د سیلابونو او د سیند له وجې راپریوتی دي راغورځېدلې دي او پاتې چې کوم پلونه دي دا هم د راولیدلو په حال کې دي. ځینې سره لنډ ځایونو کې کندې جوړې شوې دي. نن د سبا دغه پلونه هم راولېږي. موږ د دولت څخه دغه هیله لرو چې د پلونو دپاره څه بندوبست وکړي چې دا ونه غورځېږي ځکه چې دې باندې میلیونونه ډالر مصرف شوه دي او د خلکو لپاره د اسانتیا یو لوی ذریعہ ده.
د کونړ یو بل وسیدونکو غلام علي خان راته وویل د پلونو جوړېدو وړاندې به د سین دواړو خواو ته پرتو ولسونو د یو بل په غم او خادۍ کې لډي رستونځو غاللو ورسته غډون کولای شو. د هغه په خبره لکه نن سبا چې پر ډیورن کرخه د اغزن سیم لګولو د پولي دواړو خواو ته پرته ورونه ولسونه ل یو بل جلا کړي همداسې د کونړ سین هم خلک لیوبل بیل کړي وو، خو د پلونو جوړېدو سره یاد ولسونه سره وصل شول او پخوانی ستونزې حل شوې. هغه هم ویر لري چې که د پاتو پلونو ساتنه ونه شي نو د ړنګېدو په صورت کې به یې یو ځل بیا پر سین تګ راتګ لپاره جالو ټوپانو او کښتیو ته کښېني، چې د کومو له امله یې پخوا ډېر مالي او ځاني زیانونه ګاللي دي.
موجوده نور پلونه د خطر سره مخامخ دي، لکه د پشت کلي شو، د مراورې شو، داسې نور استنادي دیوالونه ورته ونه شي او نور کوم خطر چې ورته متوجه دی هغې مخه ونه نیول شي، نو دغه پلونه چې دا به هم ضایع شي. او که چېرته دا پلونه بیا ضایع شي، هغه پخوانی وخت به راشي چې خلک به په جالو پورې وځي او په ټوپانو به پورې وځي او خلک به زیات مشکل سره مخامخ وي.
په کونړ کې حکومتي مسؤلین وایي د شولتن ولسوالۍ ړنګ شوي پل باندې استحکامي پل لګولې، او د زیړی بابا پل چې له تیرو یولسو کالو وران پروت و پر هغې هم د استحکامي پل جوړولو چارې پیل کړي دي، او د نورو پلونو د ساتنې لپاره هم هڅې کوي. د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله حمزه ازادي راډیو ته وویل
هغه پلونه چې ترمیم ته ضرورت لري نو په پام کې لرو او هڅه کوو چې د هغې ترمیم معاجل وکړو، الله مکه چې په مستقبل کې بیا د دغسې ستونزو سره مخ نه شو چې پلونه چې ملي سرمایه ده د موږ د ولسونو مشکلات ورباندې راپدي، تر څو وکولای شو چې پوره حفظ مراقبتي وکړو او موقع دې ته ورنه کړو چې زموږ پلونه تخریب شي.
د یادونې وړ ده چې د کونړ پر سپان سیند د نړیوالو ځواکونو پر مالی مرسته د تیرو شلو کالو په لومړۍ لسیزه کې و پاخه پلونه جوړ شول چې د هر یوې له سلو مترو اوږدوالی او له پنځو مترو پلنوالی کم نه دی، خو د وخت چارواکو او مرستندویانو یې له رغنیزو چارو څخه په سمه توګه د څارنې نه کول او په سیند کې د اوبو کچې ته نه کتل د دې لامل شول چې پلونه په کمزوري کیفیت جوړ شي او د ډیرو اوبو پر وړاندې مقاومت ونه شي کړی.
د ایتالیا د پامپی لرغونی پارک مسؤلانو د دغه تاریخي ښار د واټونو او تونلونو د ساتنې لپاره د سپات په نوم روباټیک سپیک مارلی دي. پامپی د ایتالیا ناپل ښار ته نږدې د کمپانیا په سیمه کې موقعیت لري.
د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا روباټونه چې د ساتونکو کار ورڅخه اخیستل کیږي د شپې مهالې چې دا لرغونی ښار بند وي او لیدونکو ته پکې د ګرځېدو اجازه نه وي ګزمه کوي او له ښاره د باندې د پارک مامورینو ته د ویډیو له لارې هر څه ښیي. د دغو روباټیکو سپو یا سپاتانو یوه دنده د هغو تونلونو څارل دي چې د لرغونو آثارو غیر قانوني کیندونکي پلټي او لرغونو ځایونو ته زیان اړوي. دا روباټونه د باستن ډاینامیک کمپنۍ له لوري جوړ شوي او له کمرو او سینسورونو څخه پکې کار اخیستو د پومپی تاریخي ښار دقیق معلومات وړاندې کوي. دا روباټونه ډیر کوچني ځایونه هم څارلی شي. پومپی د ایټالیا هغه تاریخي ښار دی چې د وزیوس غره د آتش فشان تر ایرو لاندې شوی و. اوس ته دغه ښار شاوخوا 4,000 متر مربع ساحه د لیدو وړ ده. پومپی ښار تر میلاد 9 کاله مخکې تر ایرو لاندې شو او 1500 کاله تر ایرو لاندې و، خو په 1599 میلادي کال په تصادفي ډول کشف شو. دا ښار چې د کال 2.5 میلیونه سیلانیان یې لیدو ته ورځي د یونسکو له لورې د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل دی. په 2014 میلادي کال یونسکو خبرداری ورکړ چې که د دغه لرغونی ښار آثار سم ونه ساتل شي ممکن په 2 کلونو کې دا نړیوال میراث له جدي خطر سره مخامخ شي.
وس هم ستاسو پیغامونو تر ازو بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي.
السلام علیکم، زه الحمدلله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت ولسوالۍ کجکی د زمینداور تاسو ته پیغام پریږدم چې زموږ د علاقې وب ډیر لږ دي. په تیر رژیم کې څو واره د ولیه د کارکولو پیسې راغلي دي او بیرته ورکې شوي دي. زموږ د طالبان د مشرانو څخه د عرض دی چې زموږ د ولیه غم وخوري.
زه حکمت الله يم د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ د پیسنګ څخه دا پیغام پریږدم. ورور د ازمر د باغران سړکان چې ډېر خراب دي، خامه سړکان دي، کرایې ګران دي، مریض نه ضرورتایي مرکز پرې نه رسیږي. زما د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه د ازمر د باغران ولسوالۍ د سړکان څخه پام وکړي.
په دې خبرونه کې زما لخوا هم دومره زما همکاران در سره ملتیا کوي.
ل اجمل ان مننه چې تر دې شیبه ستاسو ملتیا وکړه. نور مسائل هم تیړو، خو د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. په هرات کې پرون په 2014 کې 4 کسان وژل سوي او 28 نور چپیان سوي دي. د طالبانو استخباراتي چارواکي وایي چې دواړه چاودنې پرون ماښام پر 6 بجو د هرات ښار د جبرائیل ناحیې په یو تفریحي پارک کې وسوې. په ځینو نورو راپورونو کې د وژل سوو کسانو شمیر 15 شول سوی دی. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې دیره یو بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په یو بیان کې تایید کړی چې دواړه کسان خوشی سوي او امریکا ته تر روانېدو مخکې قطر ته رسیدلي. هغه زیاته کړې چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅکله د منلو وړ نه دی. په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په هدف خبرې پرون یو ځل بیا پیل سوې. د دغه مذاکراتو خبر 4 ورځې وروسته له هغې ورکول کیږي چې د روسیې او اوکراین مرکچیانو د ترکیې په استنبول ښار کې مخامخ خبرې پیل کړې. د روسیې د مرکچیانو مشر ولادیمیر میدینسکي پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې دوی خپلو خبرو ته د ویډیو کانفرنس له لارې دوام ورکوي. په داسل کې چې د اوکراین او روسیې د مرکچانو ترمنځ خبرې روانې دي، روسی چارواکو پر اوکراین تور لګولې چې د روسیې په بیلګورد ښار کې د تیلو پر یو زیرمه د هلیکوپټر په وسیله برید کړی، خو اوکراین دا ادعا رد کړې ده. په روسیه کې یو نوی نظر پوښتنه شوې چې د اوکراین د جګړې تر پایل وروسته د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ملاتړو شمیر زیات شوی. د لاوادا سنټر په نامه ادارې په هغه نظر پوښتنه کې چې تیره چهارشنبه خبره کړې شول سیوي چې په سلو کې اتیا پښتل سو کسانو په اوکراین کې د پوتین د اقداماتو ملاتړ کړی. دا د فبروري پر 23مه پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لاوادا ادارې لومړی نظر پوښتنه ګڼل کیږي. دغه نظر پوښتنه د مارچ له 23مه تر 30مه پورې په روسیه کې د 1,602 کسانو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ برابره شوې ده. د خوست د شیخ زاید پانتون لشپرو په هنځو څخه د 300 شوزو په ګډون 810 کسان فارغ شول. فارغ شوی ماسلان د طالبانو له حکومت غوړي چې دوی ته په خپلو مسلکونو کې د کار فرصتونه برابر کړي. دا هم راپور
د خوست شیخ زاید پانتون څخه فارغ شوی ماسلان غوړي چې دوی ته د خپلو مسلکونو سره سم په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابر شي. دوی زیاتوی د اوسنی وخت اړتیا داده چې فارغ شوی ځوانانو لپاره د ماستر یا دکتورا تر کچې د زده کړو زمینه برابر شي تر څو په خپلو مسلکونو پوره برلاسه شي. محصلانو یاد سرګندونې د شپږو پوهنځیو څخه د 810 کسانو د فارغېدو په پار د هغې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي چې د اپریل په اوله نیټه د شیخ زاید پانتون په انګړ کې جوړه شوې وه. د شیخ زاید پانتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ نصیر احمد شهاب او د ښوونې او روزنې پوهنځي فارغ انزرګل بیدار ول
د حکومت له مسولینو نه مونږه دا غوښتنه وی چې دوی کاری فرصتونه ډیر کی او هغه مسولین چې فارغ شوی دي هغه لاس ورنه کی یا بل وطن ته لاړ شي یا داسې ځانونه کوشنشین کی چې بیا د وطن په ګټه نه وي.
د مسول چارواکو سره هم غوښتنه دا ده چې موږ ته د کار زمينه سازي وشي په مونږ باندې خوري شوی ده چې څو د زوریدل او کړیدل ولستا یو څوړان دي کو.
د اقتصاد پانځي فارغ محمد اقبال وای ځوان مسلکی کادرونه د هیواد زربیناو پر غولو کې خ رول لوبولای شي.
افغانستان مخ پر ودی هیواد چې زیات انشاپی پروژو ته ضرورت لري او په دې برخه کې هغه محسنین چې اقتصاد پانځي نه فارغي کولای شي ډیر موثر رول ولوبي ځکه دوی مسلور کاله مسلکی زده کړی کړی دی.
بلدوری ته د پوهنتون رئیس انجینر معاویه وای د فارغ محصلانو د کارمندنې لپاره له اړوندو حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره په اړیکه کې دي.
موږ الحمدلله سو پانځي دي دي ورتیا لریچ ماستری شروع کړي د مشرونو سره مدا خبره شریک کړه او یو مقدا ډاټو کو چې ډیر زرګو د ماستری پروګرام خوسته په سو پانځي کې روانه شي.
د سرچینو د معلوماتو لمخې سکال به د خوست له شیخ زاید پانتون څخه د درې درشو خزینه او په ګډون ټول 1,525 تنه فارغ شي. شیخ زاید پانتون دا مهال په خپل دولسو پوهنځیو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه خواوشا و 5,000 محصلان لري چې نږدې 1,500 تنه ښځې او نجونې دي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې
یوه وړه بریا هم لري او غواړی له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00420 21 24 115.
شمیره بیا تکرارو: 00420 21 24 115.
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ولایت په ولایت خبرونه مونن لوګر ته ځانګړې ده. زه اسمت ساروانیم، د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لوګر د کابل، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او ننګرهار ولایتونو ترمنځ په 3809 کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. دا ولایت ولسوالی لري او پولی علم مرکز دی. د مسی عینک مهم کان هم په دغه ولایت کې دی چې د نړۍ د مسو دوهم ستر کان ګڼل کیږي. په روانه خبرونه کې د لوګر مرستیال والی مولوی انعام الله صلاح الدین زموږ ملمه دی. لومړی که زموږ اوریدونکو ته په لنډ ډول ووایاست چې په لوګر کې مو کوم کارونه پیل کړي دي.
په بدل د غنمو کې یا د پیسو کې بعضی پروژې شروع شوی دي چې اکثرا یالي کاریزونه او سرکونه په هغه باندې جغل اندازي او یاد یلو او د کاریزو صفا کول دا کارونه شروع شوی دي الحمدلله، او بعضی به شروع کیږي. نو خلک هم پکې مصروف شوی دي په خزيات تعداد باندې، او نور امیدونه هم لرو ان شاء الله نور کارونه به مله شروع کوي.
خو د خلکو یو شکایت چې ډیر ازادي رادیو ته د ټلیفونونو لاري راځي، هغه دا چې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي.
په دې اړه باندې به زه دومره درته وایم چې لله الحمد، اسلامي نظام او اسلامي امارت د عدل او د انصاف یو نمونه ده په نړۍ کې، او بیا خصوصا د موږ زبریدلې کړي ده ولس چې دا شل کاله له موږ سره ډیر تکلیفونه تیر کړي دي او ډیر زحمتونه یې تیر کړی دي. هیڅ کله به ان شاء الله داسې نه پیښیږي چې لموږ نه خدا نه خواسته داسې یو پیښه وسی چې غریب دی پاتې شي، مستحق خلک دی پاتې شي او غیر مستحق خلک دی هغه کومک واخلي.
یعنی تاسو ته هیڅ داسې شکایت د خلکو نه دی کړی؟
البته خامخا به شکایت وي، خو موږ دې ان شاء الله کار ته پښتنو کې او یا د لوګر شریف پولیس دماغ اوري موږ کوشش کړی ده تقریبا د 15 ریاستو د مدیران او امیران او رئیسان او د کلی د هر کلی او په هر کلی کې د هر جماعت دوه مخلص مشران او یو ملا امام دا کور په کور کوڅه په کوڅه ګرځو چې څوک اوله درجه مسكين وي یا دومه درجه یا دریمه درجه، حتی بی بی ذات بی سرپناه یتیم مسكين چې څوک وي د هر یو لپاره یو جدول جوړ کړی ده. هر سړی په خپل خانه کې لیکل کیږي او په خپل نوبت باندې هغه ته حق رسیږي.
یو مسله ده چې د بیوزد خلک په دوه طبقه ویشل شو، چې یو طبقه داسې دي چې همې کور غریبانه ده، همې ژوند لري معلوم دي چې د بیوزل ده او په خو هم بیوزل وو. یو طبقه داسې ده چې تر پرونه پورې کاروبار درلود، معاش درلود، یو بل ډول پیسې تر لاسه کولای شوي، خو په تیرو وو میاشتو کې دا کاروبار خراب شوی دی، معاش نه تر لاسه کوي. لیکن ظاهرا د دې بڼه داسې نه ده چې غریب ښکار شي، دا ډول خلک عموما وای پاتې کیږي.
لله الحمد، زه به خبره درته وکړم چې د اسلامي امارت مشران ډیر رحم دله او عادلان خلک دي. تقریبا چې موږ کله په اعتماد باندې کوم مواد تقسیمو په غو کې نیمایي دي، موږ نیمایي دي تیر ادارې دي عسکرو اولاد او کندی و یتیمان وی، او مکسر چې په دفترو کې وی یا دفترو کې اوس په الحاله نوی غریب وی، ان شاء الله دما غږ دی ولس دی لوګر شریف ولس اوري ان شاء الله چې هغه هم څوک نه دی پریخي. یم مستقل کومک سره کړی یم په دې خپل کلی پولیس کې نیولې ده.
زابلی صاحب بیا دې رسنوی په اړه پوښتنه درلوده. په افغانستان کې اکثر رسنې په ورستوي وو میاشتو کې بند شوې، خبرونه نوري نشته.
په لوګر کې لله الحمد څومره رسنۍ چې دي تر اوسه پورې په خپل ډاډه طریقه باندې هغه خبرونه کوي. موږ کلک ملاتړ لرو، ملاتړ یې وسره کوو، او ان شاء الله د ماغه ټول د لوګر اوسیدونکو اوري. یو رسنۍ هم تر اوسه نه ده بند شوې، نه شخصي او نه حکومتي، ټول فعال دي. او حتی تر دې پورې چې تیر ورځ د یوې رسنۍ مسؤول متی الله سرور صاحب نومیږي، لغه سره ناست وم، هغه خبر راته کوله چې زموږ مخکې څومره هغه مالی لګښت چې په هغه باندې راته راډو باندې هغه موږ نه سو پر کولای. د امارت په ابتدایي شپو کې هم له تنفس سره مخامخ وو، خو اوس الحمدلله هغه د موږ کومه مالی بودیجه چې د هغه ورځ په ورځ په ترقی او په لوړېدو ده، نو رسنۍ ښه فعال دي. او هیڅ نه وایي
دلیل نه وایي چې دلیل څه څنګه دوی اوس خو اعلانونه دي اکثر رسنۍ کم شوي دي. او
متي الله سرور صاحب د ما غږ اوري، ان شاء الله چې را سره ناستو ابل ورځ ماقام را سره ناستو، ما به انده پختنه تر وکړه چې څنګه ځي دې لري چې کوم اعلانات مخکې موږ ترتلل اوس هغه ډیر تر تر شروع شوی دی او تر هغه زیات تر تر دي. یو په بدل کې موږ نشریات کوو او مالی لګښتم پوره کیږي.
اختر محمد له هلمند له واشر څخه پوښتنه درلوده چې وای د لوګر ولسوالیو شمیر ولې کم دی؟
نو د لوګر ولسوالۍ د لوګر جغرافیا ام دومره اجابوي چې همدغه ولسوالۍ دی تقریبا لوګر شپه ولسوالۍ په شمول دی مرکز، نو وو ولسوالۍ کیږي مرکز او شپه ولسوالۍ. جغرافیا ام دومره اندازه ده چې همدغه ولسوالۍ کفایت ورته کوي، البته که د ضرورت په وخت کې یا د نفوس د ډېرېدو په وخت کې ضرورت وي، ان شاء الله موږ په خپل امارت باندې متيقن یو چې د ضرورت په وخت کې به کومې ولسوالۍ ته ضرورت پیښیږي هغه به مرته منظوروي.
اخلاقی صاحب بیا د شوانزیو د کتابونو په برخه کې سوال درلود چې وای لا هم د شوانزیو کتابونه کم دي، د شاګردانو میزونه نه لري شوانزی، او تاسو وای څه پلان لري دې ته؟
نو د میرویس اخلاقی صاحب په جواب کې به دومره وایم چې تیر وخت کې یقیني مشکلات وو، هغه څو هم د مشکلات وو چې خو د تیر نظام هغه اداري فساد وو چې خپل شیان اب دې تنه سره سوالي، او دوی تکي تقریبا د تیر نظام لپاره دوی چې دلیل ځان ته نیو هغه دا و چې دوی لاسرسي لري ولسوالۍ ته نسل لرلی. کله چې د امارت له طرفنا لله الحمد هیڅ مشکل معرف او صحت بخش کې نه وو، خو دوی اساسي د فساد د پرځان ته دغه دلیل ګرځولې نو رښتیا هم ډیرو جایته دوی لاسرسي نه درلود. البته اوس څومره چې په جریان کې ما څومره معلومات ماته ده د څومره اغنیزمندی یا ضرورت چې د تعلیم او تربیه په بخش کې ده د لوګر لپاره هغه موږ پیشنهاد کړی او وزارت معارف لله الحمد منظور کړی هم ده، او په آینده کې به ان شاء الله چې د معارف کومې غټې ستونزې دي دا به حل کیږي. البته بعضې مکتبونه دي لیسې دي چې اوس هم د تعمیر نه محرومې دي، که تاسو له ما نه هغه تعداد وغواړئ چې څومره تعداد او یا څومره ماشومان څومره جنکۍ د لیسو د متوسطو د ابتدایو څومره شاګردان دي دغه به ان شاء الله ټول زه درته ذکر کړم. خو د اخلاقی صاحب چې کوم سوال وو دغه جواب کې به ان شاء الله ام دومره وی چې موږ به ان شاء الله کوشش کوو چې نه به پرشه پات کیږي نه به میز او نه به چوکۍ.
او موږ به تاسو ونول مولوی صاحب تاسو ونول چې اوس دا مشکل حل شوی دی، ټول مشکلات مو دی په خوانی نظام په غاړه واچول، اوس تاسو دا ټول مشکلات حل کړی دي.
اوس چې موږ شروع خو تقریبا سر د کال دا او چې څومره نیازمندي و هغه موږ پیشنهاد کړی هغه منظور شوی، ان شاء الله پر اتلونکو کې به مشکلات نه وي. ان شاء الله چې لوګر ولسم دي دی هغه به شاهد وي، موږ او تاسو به هم شاهدان یو چې پراتلون کې وختو کې به ان شاء الله دا مشکلات بیا نه اوري.
مولوی صاحب تاسو نیمایي زده کوونکو له زده کړو محروم کړی دي، یعنی نجونې مو لښ پښه مټولګي پورته ل درسونو منع کړی دي، نو د یوغې شوانزي د یوغې میزونه د یوغې کتابونه خو درته نخت پاتې دي، باید هیڅ شوانزي د کتابو د میز مشکل ونه لري.
نو ان شاء الله موږ هیڅ کله نه څوک له دین نه او له تعلیم نه محرومو او نه محروم کړی دي. امارت اسلامي لله الحمد تعلیم ته دین ته وفادار ده، او په دین او په تعلیم باندې تقریبا د دومره قربانی او تکلیفونه برداشت کړی دي. د موږ د مشرانو د هدایت په بنا باندې معطل سوي دي تر یو څه وخت پورې، بالکل پاتې سوي نه دي، صرف معطل سوي دي. د تعطیل او د ماتلیدو تر وخت به موږ انتظار وکړو. ان شاء الله دغه حق به بل چاته نه ورکو او د نورو زده کوونکو چې څومره حقوق دي په موږ باندې هغه به متفوره کوو.
یعنی تاسو په خپل د دې مخالف نه یاست چې نجونې تر دولسمه پورې درس ووایي؟
امارت اسلامي د تعلیم بالکل نه دی مخالف چې د تعطیل امر کړی ده. موږ د خپلو مشرانو حکم امر راته وکړي تر هغه وخته پورې موږ دغه لازمی ملاتړ کوو او هر امر یې په سترګو باندې منو او د تعلیم هیڅ څوک هم په امارت کې نه دی مخالف. موږ نه بلکې امارت یې لله الحمد بیخي نه ده مخالف. او چې کله کومه خبر کوي دا به صرف یو څو ورځو دپاره وي، هغه هم په دې بنا باندې چې هغو ته زمینه په اصطلاح دغه سیکورټي او د هغو دغه نظم ترتیب برابر شي ان شاء الله هیڅوک به له تعلیم نه محرومیږي.
ډیره مننه مولوی صاحب انعام الله صلاح الدین زموږ میلمه دی د لوګر مرسیال والی. مولوی صاحب، لومړنی قاری صاحب جان محمد وو د معلولانو او د شهیدانو د ورثو سره د مرستې په باب خبره کوله، د ویل چې په خو دوی ته معاشونه ورکول کېدل، اوس څنګه تاسو څه پلان لري؟
سروان صاحب ډیره مننه د قاری صاحب جان محمد په جواب کې. به زه دومره وایم چې لله الحمد اسلامي نظام، اسلامي امارت عدل او انصاف تجمن نظام ده. دا چې شهدا او معلولین د موږ د امارت اسلامي یا د تیر نظام چې موږ ته څوک راپاتې دي، په یقین په الله وکړي او واقعا به زه خپله یو جدول ما امضا کوو چې اکرامیه وه تقریبا 2,600,000 روپۍ وې. دا د تیر حکومت د مړو اکرامیه وه، ما په خپل لاس د سخت کړی ده او هغه خپل مستوفیت ته تللی اجرا شوی ده او خلکو ته به ان شاء الله رسیږي او رسیدلې ده. نو د شهدا او معلولینو لپاره چې تقریبا د موږ د امارت اسلامي له طرف نه کومه بودیجه د درې میاشتو لپاره تخصیص شوی وه، په هغه کې د شهدا او معلولینو هغه کومې پیسې چې وي د دوی تنخواه هغه ماهانه چې مخکې خلکو له دا شکایت کاوه چې موږ ته نه راکول کېږي، د تیر نظام د معلولینو د شهداوو د موږ د امارت او د تیر نظام د خلکو د مړیو یا د هغو د زخمیانو تاسو په الله باور وکړئ چې ما په خپل لاس دستخط کړي دي تر هغه حده چې راغلي دي. نور ته هم امید لرو چې راځي به هغه به ورته اجرا کوو.
ډیره مننه مولوی صاحب. دوم اوریدونکی له کونړ وو، د ښوونځیو د درسونو په برخه کې شکایت درلود، ویل چې ښه درسونه نه ورکوي، ډیر څه نه زده کوي شاګردان. په ښوونځیو څومره څارنه کوي چې آیا واقعا سم تدریس کوي او کنه؟
نو دومره خوب وایم چې دغه معلمان صاحبان دا هم د موږ دغه معاشري او د جمعي خلک دي، موږ حسن ژوند پې کوو، تر اوسه پورې موږ لا بدګماني نه پې کوو، ځکه د موږ د جمعي او د معاشري خلک دي، دغو اولادونه او د موږ